سلامونه د افغانستان په وخت سلورنی بجې چې تاسو هم خبرونه تخواکی است. د طالبانو د حکومت د اطفایي او له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بخمن ولسوالۍ کې د تېرې شپې پور پیښه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصر نن یکشنبه د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاونونه هم اوښتي خو کره اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د بخمن ولسوالۍ د ګازو پیوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړه شو. پاکستانی چارواکو ویلی د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ څخه چې د غیبات بې استند افغان کډوال د سلو بهیرې پیل کړی تر اوسه پورې څه باندې 100,000 افغان کډوال یوازې د تورخم له لارې افغانستان ته لیږل شوی دي. نن ورځ د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړ چې تېر کال د افغان کډوالو د سلو بهیر چټک کې پیل شو وروسته دا لړۍ ورو شوه خو په وروستیو کې په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوې ده. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نوومبر له لومړۍ څخه به ټول بې استاده کډوال له پاکستانه باسي. سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک له لارې افغانستان ته بیرته تللی دي. د طالبانو د خبرالانو مرکز د افغانستان د خبرالانو مرکز وایي د خوست ولایت غرغښت رادیو د طالبانو له درې ورځني بندیز وروسته بیرته خبرونې پیل کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت وروسته له هغې د راډیو د بندولو امر وکړ چې دې راډیو په خپلو خپرونو کې د خبرو لاندې میوزیک وکاروه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. حالا که آمد آمد زمستان است، آیا می دانید افسردگی فصلی چیست؟ علایم درگیر بودن با این افسردگی کدام ها اند و چگونه می شه از آن در امان بود؟ به این موضوع می پردازیم. ابتدا مروری داشته باشیم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. واکنش ها به عورت خواندن صدای زنان از سوی طالبان. وزارت امر به معروف طالبان گفته است که صدای زنان در هر حالت عورت است.
آنچه که طالب ها فعلا به عنوان قانون علیه زنان وضع می کنند، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و برای ما اصلا یک چیز جدید نیست.
په بخښنه سره درنو اوریدونکو چې د پښتو د ومی ورځ خبرونه پر ځای د دری خبرونه د ځینو تخنیکي ستونزو له امله پلی شي او سم تاسو را بولم چې د ومی ورځ خبرونه باوري.
ومی ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شیروار یم او له یوې متفاوتې زاویې د ونی د پیښو تحلیل ته د ازادې ځانګړې ومی ورځ سمو را بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د 4.5 کیلومتره پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅه تکمیل ته نږدې کړې دي. له دې به هم خبر شي چې سویزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوښي. د رونالډو له یوه داسې لیونی مینوال نه هم خبرې کې چې د هغه د 2 دقیقې دیدن لپاره 10,000 کیلومتره واټن په بایسکل وهله او نور ډېر څه هم شته. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو له ارګه د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو دوه اونۍ وروسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوکي فعالانو دا دوه اونۍ د خلکو وینو پورې ریشخند وهلی.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوی د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او ډزې شوي.
وزو تعامل روښانه سره ملت د افغانستان اته نړیوال اندې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي چک دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک وادوي څه کړنه کوي او څه برخود کوي څنګه خپل غچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډېره هڅه وکړله چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغسې پټه وساتل شي، رسنیزه نه شي، حتی په هغه افغان کورنیو هم ډېر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول، ژوبل شوي وو، وژل شوي وو، یا هم د دغه قضیې شاهدان ول. هغوی ته ویل شوي وو چې تاسې باید رسنۍ ورسره په دې تړاو باندې هېڅ ډول مرکې ونه کړئ، چا ته معلومات ورنه کړئ.
د کابل سقوط او پاړې تر اوسه روانې ناندرۍ
تیره ونی امرالله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیلزاد د اوسنی بحران سبب وباله. خلیلزاد لډیر غوسی د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سول او حکومت ولې کې ناکام مهریا دکړی دي.
خلیلزاد خای د یو امریکایی په توګه خپل ماموریت سره رسولې وي، خو د یو افغان په توګه هغه له افغانستان سره ډېره لویه جفا وکړه او مطلق یو ناکام سیاست یې ولوبه.
نو موږ که په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو، د هغې ډېر غټ لامل او د هغې ډېر ستر لامل یوازې او یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې.
د طالبانو اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي، طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفتونو خوشاله دي، خو شنونکي د اختلافاتو د درز او نورو ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي.
د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده سي په آهسته آهسته باندې دغه اذهان داسې مدیریت کړي که یو وخت نایب الله خوند له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندنې باندې دی لرې سي، نو اذهان به واتر مخه جوړ وي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي دي چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم. صحابه کرامو همدا صفت و کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفه صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
طالبانو له دوه نوي ځند وروسته بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلې ایزي وژنې او ژوبلې دا پیښه تایید کړې ده، خو د ازادي رادیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شوه چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنی اعلان کړه او کوم لورې په کې پړ هم نه دی بللې. د طالبانو د ارګ مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلي پلاوي څېړنه لا هم روانه ده، خو له سیمې نه تر اوسه دوه جنازې او څلور دېرش ټپیان انتقال شوي دي. فطرت زیاته کړې دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوي، خو نه یې دی ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمېر هیوادوالو د مرګ ژوبلې د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمېر هیوادوالو چاودنې او ډزې شوي. تر دې مهاله د دې غمجنې پېښې د دوو تنو شهیدانو جسدونه او څلور دېرش تنه د پیشی عیني شاهدان سی یو شمیر جوبل هم دی د یاد هیئت لوري را انتقال سوی دی، یو شمیر نور له هم په ایران او پاکستان کې دی سی هیئت د مندلو او انتقالولو هڅه کوي. د دې پیشی تحقیقات لا بشپړ سوی نه دي، د تحقیقاتو له تکمیل دوه وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریکو.
داز تقریبا په 2015 شاوخوا افغان کډوالو باندې ایرانی چارواکو داز کړی و دی وزلی و په دغه باندې امارت اسلامي چارواکي خبر و، ملت هم خبر و، نړیوال هم خبر و، د سیمې وډورم خبر و، ویډوګان اسناد او مدارک شواهد هم روښانه و. نو دې لپاره چې یو تحقیق وسی دا خبره و چې څنګه سوی وای، اما امارت هم د دې احتیاط کاوه چې یو لري پوسی سي د عوامل چې شدي وزو تعامل روښانه سره ملت د افغانستان اته نړیوال هم دي ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هیواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي، څنګه خپل غچ اخلي، څنګه یا جبران خساره کوي، له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي، دا په دې مدل لري او دې ته به ملت او خلک انتظار او تمه بلري.
د نن مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم منل چې د ایران پیښه شوې ده، خو هغه ویل د پیښې تلفات دومره نه دي. د هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان قونسلګری وی سرچینی ازادي رادیو ته په خوا ویل او زیاته کړي و چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنی کړي او مسولیت هم د بل چا په غاړه ورواچي. دوه وړاندې د ایران بشری بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیزه ډله ډزې کړې دي چې د ناتایید شویو راپورونو له مخې په کې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی، خو ایران دا پیښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پیښه اعلان او تایید شوې ده، د طالبانو په پالیسیو یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایرانه ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي، یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي سي وڅېړي، خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپل څرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي، د موږ په پله باندې څوک راوړي او موږ یې د ویشتلو حق لرو، خو دوی جواب نه توند وو او نه یې غبرګون توند وو او نه یې دا توند غبرګون ښودلی سي. یوازې د ایران په اړه باندې نه، د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند غبرګون نسي کولای، همیشه د دوی صادر د یو تر پښو لاندې.
افغان لیکوالان، ژورنالیستان او خبریالان چې دغه بشري فاجعه رسنیز کړله، دې ته رسنیز پوښښ ورکولو، یې دغه پیښه غندله، لیکل او بحثونه ورباندې کول، هغوی هم تهدید کړل، وی ګواښل، یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی، هغوی ته چټیټ، کنزلی، توهین، بلابل کلمات، چې هغه سپک او توهین آمیز کلمات وو، دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسې هغه خلک ټارګټ کوي او ورته وایي چې تاسې مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکې د افغانانو ذهنونه، د هغوی رواني حالت دا ټارچر کوي، خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپل ټول هڅه وکړه چې دغه پیښه پټه وساتي، په داسې حال کې چې په ایران کې خپله د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیښه تایید کړله. هغوی ویل چې ایراني ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې له دغه سرحدي سیمې تیرېدل برید ور باندې کړی دی، او د 200 یا هم 200 په شمول باندې وژل شوي دي، او د دیشو یا هم 40 په شمول باندې ژوبل شوي دي.
او دا شخکاری چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانیو سیاستوالو او د واشنگتن د استازو ترمنځ لفظي جګړه سره شوې نه ده، بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندریو کې د کابل د ډوبېدو پړه کله په خلیلزاد، کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزي او عبدالله په ډله باندې تپل کیږي، خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد له مرکې وروسته امرالله صالح پر زلمی خلیلزاد تور پورې کړی چې کابل ته هر وار سفر کې به یې ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به یې ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امرالله صالح لیکلي، خلیلزاد ماموریت درلود چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار بې لارې او مخشوش کړي. له دې وروسته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمرم په یوه بله ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنیو ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسیونو نیوک کې که یوې ډډې ته واچول شي، ملګري ملتونه سیمه او خپل غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې خو نه شوله، وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم دا و، او ارګ هم په همدغه باور وو، او ارګ هم رسیدلي معلومات دا و چې خلیلزاد له کرزي صاحب همدارنګه له ډاکټر عبدالله او د یو شمېر نورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم ته رسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي، او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم له منځه ځي، نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. هغه و چې د 2019 کال را په دې خوا د جمهوری دولت د رهبرۍ همدارنګه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي، ډاکټر عبدالله، همداراز د امریکایي چارواکو او خلیلزاد ترمنځ ارتباطات ډیر خړ پړ شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدل چې د امریکایي چارواکو سره د ارګ د مشرانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غنی ارتباطات د خړ پړتیا هغه روسي اوج ته رسیدلی دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول چې هیڅ کېده چې د دښمنۍ لیول دی، نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخو بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار مکماستر ویلی، په خوانی ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبدالله له خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ، او له دې کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنېدو ته لاره هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزي او عبدالله ته په واک کې برخه وکړي، او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه آزادۍ رادیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزی او عبدالله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نشو. بلخوا زلمی خلیزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست سوله حکومتوالۍ او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د طلایي فرصت د ځای کولو پړه یې یو وار بیا د سیاستوالو په غاړه وراچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولی شي، هم مخالف ډلې قوي کولی شي، او هم شته نظام او شته حاکم ډله یا حاکم دولت دا کمزوری کول. نو موږ که په هر حالت کې له ستونزې سره مخ شوي یو، نو موږ که په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو، د هغې ډېر غټ لامل او د هغې ډېر ستر لامل یوازې او یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې و، او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونه کړو، موږ د فلا په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولی.
او که څه هم تېره اونۍ د سراج الدین افغاني په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنګیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان بې حده خوشحاله کړل، خو په چارو نظر ساتونکي وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پېښېدونکي دي. تېره اونۍ د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه یې چمتو کړی و، لیکلي چې له سراج الدین حقاني سره یې درې ساعته د مرکې لپاره ناسته کړې او هغه یې د پخواني دریځ برعکس نرم لویدیځ سره د تعامل لیواله، روښانفکره، د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتدارۍ پر موضوع پوه طالب مشریات کړی. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقاني د لویدیځ په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو تر څنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې مېلمستیا یې دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون تر څنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کاله نړیوالو ته وړاندې شوی و د هغه تصویر په له منځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفه صاحب حفظه الله او د اسلامي مر ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفه صاحب دی، چې کله په جګړه کې در سره مخ شي تر ده بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو.
د چارو شنونکو وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو پلویانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغې ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري، خو یوه لویه اشاره هغه دا ده چې د طالبانو تر خپلمنځي اختلاف ته اشاره کړې ده، چې طالبان په خپل منځ کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یو وخت لونه دي. بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سي کوي د راتلونکو لپاره. د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي چې نوي فیصد او نوي فیصد اتیا فیصد او فیصدی په هر حال باندې، خو قاطع اکثریت وایي چې قاطع اکثریت لمله هیبت الله خان سره د غدي فرمانونو د ځینو فرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي، بلکې قاطع اکثریت یوې خواته لمله هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقاله هم همدې ته اشاره درلوده چې پایستا ایستا باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت نایبت الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندینې باندې دی لرې سي، نو ازهان به ورتر مخه جوړي.
که څه هم حقاني شبکې له ملا هیبت الله بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی، خو په داخلي کچه د سیاستونو له اړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید له اړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلا وي اوس هم جدا او جلا دي، او ورځ تر بلې دا بیلوالې لا محسوسیږي، لا راڅرګندیږي او لا روښانه کیږي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان له مخې دا مهال هیواد کې 1.5 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، بلخوا یونیسف خبرداری ورکړی چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي. یونیسف د خبرداري په ډول ویلي چټکې خاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي او سم سري وخت چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي. خو د حل لارې نه ده ویلي، ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه ده. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی ده چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې، خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر پزیحمت کیو، په دې پزیحمت کیو چې وروره دلته د جماعت الکوټي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کلی دا او هغه د اوبو ورکې دی قوم ته، نو دا غو په دې قوم ته نه رسیږي. دې بوشکو ته وګوره، دې ماشومان ته وګوره چې دا ټول د دې وو په انتظار دي.
هغه سرونه راځو او دې تلته چې بوشکې راوړو لمبارم نه راځي، او بوشکې کله چې شوې سکاله دا کې ډېر مشکله سره حالي
که دا خو سکاله د چمرګر د غد د امزه کوم ته ویني دا وو په مته ویني، ولکه د خوراک او بلرو یا د انسانانو بلرو یا د مالو بلرو مالونه مم دغه سید خلاص ته په علاقه رسیدلې، اولادونه مم په علاقه رسیدلې، مرګر
بلخوا ځینې خلکو آزادۍ راډیو ته شکایتونه کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بېرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشینونو راایستل کیږي، او د لویو هستوګنیزو ودانیو مالکان هم یو له بله په رقابت د اوبو تر ټولو ژورې او لویې څاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي. د اوبو د کموالي ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، ده په افغانستان لپاره مخصوصا، چونکې زیاتې اوبه زمونږ د واورو نه راځي، د واورو پوخ کم شوی دی، نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د پکار واچول شي، او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامداره توګه د اوبو د ساتنې څارنه وشي، د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغې لپاره یو پلان باندې کار وشي، تر څو یا د اوبو تغذیه هلته کمه شي، یا هغه وجوهات پیدا کړي، هغه لاملونه پیدا کړي چې د هغې د لارې چې هغې د وجې دغه د اوبو زیرمې کمې شوي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 100% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي، نو د دغه څارنه باید وشي، چونکې ژوند مهم دی، انسانان ژوند باید باقي پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت ته د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي، دا یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي، اوبه د ځمکې په سطحه باندې زیات پریښودل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بله مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي، چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي، د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو، د روختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې، د دقیق نقشې دي، نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي، او هغه ځایونو کې چې روختونه ډېر دي چک ډمونه جوړ کړي، او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بله مسله چې ډېره اساسي مسله ده، په سولري برمو باید مقررات وو، او په سولري برمو او همدارنګه په خودسري څاګانو باندې باید مقررات واضح وضع شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بېرحمه ډول استفاده کوي هغوی ته باید د پایټکې کېښوستل شي.
او که څه هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او سیمې د هیوادونو د استازو ترمنځ د دوهې درې مناسته د طالبانو له حضور او د هغوی د مخالفانو له غیابت سره سره بې نتیجې پای ته رسیدلې وه، خو دا ځل د ملګرو ملتونو په ځای قطر رامخته شوی او د دوهې د څلورمې ناستې د برابرولو خبرې ورکړی دی. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه یې ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف الثانی د ملګرو ملتونو مرستیالي روزماري ډیکارډلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړی. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د دریمې ناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی دی. بلخوا چارو شنون کې وای د افغانستان په اړه د قطر لاس له حد اوږد شبه ښکاری او ټینګار کړی چې طالبان ته دا ډول ناسي برابرول د افغانستان د ستونزې له حل سره مرسته نه کوي بلکې د رډل ته لا زیات سیمې هیوادونو سره د تعامل زمینه برابروي چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپل سختدریزو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستې او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاړه نشي کېدی ولو که هغوی وغواړي د افغانستان د خیر پاړه تصمیم دا د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینۍ لاره او یوازینۍ لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدلی شي هغه د افغانانو خپله پریکړه او خپل تصمیم او خپله ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سره کینی پر افغاني فرهنګ باندې، پر افغاني دود او دستور باندې، د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادی لپاره پریکړه وکړي. لدی پرته موږ بل هیڅ لار نه لرو.
او سم ټولنیز رسنۍ تیروانی د ټولنیز رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی ماخام مهال د کابل خارمنځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې داخلي چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی. ځینو بیا ویلي ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت پروستیو کې عامه بازارونو ته راوتل ترڅو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نورو بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که یې په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیز رسنیو بله توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکی خیل او پردیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید پردي د ورتګ و چې ټولنیز رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوځ د دسیسي اړوند ګنګوسي جوړې کړې دي. شاهد اپریدی کوکی خیلو ته له ورتلو وروسته خبریالانو ته وویل اپریدیان د پاکستان پوځ سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او دی به اپریدیانو ته د پروژو پلي کولو تر څنګ زمینه برابره کړي چې خپلې غوښتنې لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعالان ویلي شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکی خیلو اپریدیانو د اړول لپاره استول شوی و. کوکی خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب له امله د پاکستاني حکومت له فشارونو سره لاس او ګریوان دي. خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی دی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر سرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل، پاکستاني خپل دویم کور وباله او هغه پاکستانی تلار کې وینا ته درېدلی و چې تر شای د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله خو خلکو پرې نیوکه کړې ولې هغه تالار کې وینا کوي چې ستا تر شای د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي ځکه د ده په وینا پاکستان یې دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کور وي خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادیږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپکې سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې، اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو تویه شوې وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې بیا دادی چې د چین وی کمپنۍ دا صرف مسافرون کې ملکي الوتکه جوړ کړه چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا پاوکم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکی دا یونشینګ الوتکه په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتره واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. د الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکې بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټرو په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 65,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکې به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي، خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپر سونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. دا په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسې به خبر یاست چې سویس د ځمکې د مخ جنت یادیږي، خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریل ګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اوارې وي. د سویس حکومت په نوی شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړي او سرویس کمپنۍ به پر 2025 کال کې کار پیل کړي او درې کاله وخت به ونیسي. د سرویس کمپنۍ مشر وایي دوی به پر ریل پټلیو داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,318 کیلومتره خورټه غربه د ریل له پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزي سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وایي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلیو د لمریزې برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینهوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي، خو راشه د کرسټیانو رونالډو داسې لیونۍ مینهوال هم در وپېژنم چې د هغه په لیدو پسې